السلام علیکم د سهار اته بجې شپې د صفی الله ستانګزای مود ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23 د جوزا تر 2 پورې 19,963 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکې میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لویدلي چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبې ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایي او غازي بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایی ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 3,00,000 هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوې ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همداراز کام ایر سره جلا جلا موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
The humanitarian and economic crisis is
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی ورکړي خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سکال د اوبو په خطرناکه لار په هرو 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوشي بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر لمیاشتې مخبه ډېرې دوده پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشته وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 وګړو ته کافي خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام پخوا ویلي و چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشي دی. د دې معنا دا ده چې 2.5 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د خوانځیو د پرانستلو لپاره یو اتکسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي؟
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کنه او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درک کی؟ څنګه به د خزه په هغه خبرې دغه نظر دغه غختنې ټولنې ته وړاندې کی؟ یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده دغه باندې پریکړه وکړي؟ ک تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي اسلام حق ورکړی وری کوي خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړي خبرې کوي د خځو شتونم کمیټه کې نشته نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل جونې پریږدي چې ښوونځي ته لاړ شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه تیر کال هم دوی ژمنه کړې و خو بیا په خپل ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبخ مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخره د دې ښوونځیو په اړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو د پاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته میرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به دوی پریکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی. رسیدګي نه ده شوی نو زه فکر نه کوم چې دوی به دی کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت په کې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وه چې د طالبانو د حکومت د اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر 8:30 بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخولو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستان د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډیر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوی چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودری شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لارې هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 10% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنی کالنی بوري چې اعلان کړ چې ټول په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی، بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وی په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرې نشي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د ساشکل په لومړیو دریو میاشتو کې 1490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه یې افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو شویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې، یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډیر ایرانیان شوبل سوي دي، چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسیږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شوبل سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د ورچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادي شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ ریپورت لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلک په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سولجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون د نورو نامعلومه 200 کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای په 16مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاډو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی، زکات چہ دوی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم ٹپیان شوی دی،
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تروسا بدغه مقدمو کې دیرش کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خپل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی د مای په 16مه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغه یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسي مقدمه جوړ شوې او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قامی اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلک وهلې. پکار ده چې دا ټول مقدمے د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وای چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمے باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلي، دوی زمونږه مخه نشینی ویلې، نو ځکه دا ټول مقدمے جوړوي. خو موږ به دا مقدمے په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد لوري لارون کړي وو. خود ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع یو سل او سلور سلیخ لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ټی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټوله ورځ انخطا روانه وه، چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 26 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د دو پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې دوه مقدمې درج کړې شوې. دي د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړي شوو مقدمو کې د وور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو ماده شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله وور لګېدلې خو تر اوسه په آزاد توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلای کو. یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپلې د تقاعد پیسې نه دی اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي ځکه پرته له تقاعدې بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو کدا و نسیم د غلط ستونزو سره مخامخ کېدل شو.
یو تن له نظامی متقاعدینو څخه دی چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ورتر غاړي دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس د حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تیر رژیم کې د جمهوریت خو د غاولو کې څه مشکلاتونه و په دې خاطر چې هغه بایومتریک سیستمونه سره برابرېدل چې که مخ په بانک ته زموږ پیسې رالي وربغلو په هغه دمې مشترک ولې هېڅ نو مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي دا باید موږ ته حتما راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونه دي، پامیل راپسې دی او دغه تقاعد ته منتظر یو که دا ونیسي موږ د غلطو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
او بیا کلان حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدای یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات را نه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوری نظام د وخت نظامی او غیر نظامی متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوری نظام له رنګېدو را په دیخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د اوروسکان اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت شکایت کوي. دغه تخلقوي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې لامل یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړي د ریپورت.
د دوزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنې اچابېستري ولایت روغتون دي چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکو دي او یا د روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي او سی بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې یو ناروغ کیر ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نشټوالي لامل ساور کړي. خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون را رسولي تر وی ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړي.
دا څه یې ولته د لاس مو ورته هغه مته پټ کې بل مراوستي او زه دا غیره خارج کړو دا جوړ کړه شفخانه ته ورسله په دغه من درغلی چې نه د کندار د 2000 روپۍ فورن د بل سلیس د مطلوبانه ساتي چې ولوی لا کې لا غونې ده درنه په کار ځینځي واخ او دا زون د کندار دغه رمز وس زروزانه کوم یو غونی ولین فصل وزر وسو پرن د بل سر پی راو درخستی و غشتن مدغه زمر د مریض تداوی ته جوس یو کاروبار سن زدی ته کا سن نظر میزدا د مجلس کندار ته ویس
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیش نڅرګنده کړي وو او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچا راکی وای ورسه دوا راوړه ښه گای پی سی را څخه گای نی کله مجبور اوس په پور را واخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسه اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو ښه شپخانی د چ راسو دی مرش په مریض کې عمر نه وخی چې وایستا دی ودرلو ده کار دی کیږي چې وایستانه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وایستا مهم ده چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وایستا به ته پلاو ته جوړې بیا بورزه چاتول په وایستا دې ته مزه ورته ګورو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري خلک وایي له ولایتي روغتون پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشته ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډیر زیات دي زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا دوه روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري عمده مشکل هم دغه دی
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه پالسي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي نو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي تاسو لا پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلی
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر پولیسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره نو موږ د امارت د لوړو مشران څخه مدا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي نو ولایت تکلیلي د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دي نو موږ څو کوروره زموږ ږغ باید تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي السلام علیکم ورحمت الله
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډیر ګران دي چې سلویش کیلو وړه یو ګونی کیږي په شپږ زره پاکستانی کالدارو دي او وړي ډیر ګران دي نو زما د مسولینو څخه دا غیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي نو کوم یو بل خبره مې دغه دی دغه کوم مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو د خوا څخه د غریبو کورنۍ ته نرسیږي، نو دا دوی باید د مرستې غریبو کورنۍ ته ورکړي نه مالدارو ته.
دا اوس لپاره هم دومره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوي، ورزو لنډو خبرونه ته